با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد ساروان قسمت ساروان می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
منن از تریمش سلطان محمد سرور صاحب قدر منو آوردون کو تستم سلامونه. د ازری رادیو په دې خبري په دې خبرونه کې موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر د کمپاین لومړی ورځ په یو خنړی بریټ پایلا او پایته ورسیده. د یو ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. نمرای مورا بولم د دې سات خبرونو ته. د ولسمشر ټاکنو ته کاندید رحمت الله نبیل وایي چې ټاکنیز ټیم انتخابات نه تحریموي. د ایران د اتمی انرژي د مؤسسې رئیس وایي هیواد غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. او د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر مېرانه ورور شاهزاده بندر بن عبدالعزیز عمر. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د کمپاینونو لومړی ورځ پرون یکشنبه له یو خونړي برید سره مله وه. یوه ډله وسلوالو حمله کوونکو د کابل په 15 امنیتي حوزې کې د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر ډله ایز برید وکړ او یو شمېر خلکو ته مرشوبله واړوله. د کابل د پولیسو ویندوی فردوس فرامرز بیګا ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې برید د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید.
د
وی بریټ پایتر سیدلې ساحته سیا شوی ده. بریټګر وژل شوی خو کوم تلفات چې د ورستیو راپورونو پر اساس رسیدلې 15 بشتپیان او درې شهیدان دي. د کورونو چارو وزارت ویلي چې د ولسمشر د ټاکنو مرستیال کاندید امرالله صالح له بریده روغ وتلی، خو په هغو عکسونو کې چې له دې بریده څو شېبې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول د ښاغلي صالح یو لاس برسیرن ژوبل ښکاري. په دې موضوع وروسته راپور هم لرو. د ولسمشر د انتخاباتو ته کاندید رحمت الله نبیل وایي چې ټاکنیز ټیم انتخابات نه تحریموي. هغه دا خبره په خپل ټویټر پاڼه بیگانه وخت لیکلې ده. رحمت الله نبیل د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو د یوې 12 کسیزې شورا غړی هم دی چې پرون د ټاکنو د تحریم اعلان کړی وو. د شورا په یو بیان کې چې رسنیو ته استولې، ولسمشر اشرف غنی تورن کړی چې انتخابات له وخت مخکې په خپل خوښه تنظیم کړي او په همدې خاطر د شورا له خلکو غوښتي چې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د ولسمشر ټاکنو د کاندیدانو په دې 12 کسیز شورا کې حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، لطیف پدرام او ځین نورې څیرې شامل دي. د حنیف اتمر ټاکنیز ټیم د یاد شورا د ورستۍ اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د تکواندو د تنکیو ځوانانو ملي لوبغړو د 22 هیوادونو په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د تکواندو فدراسیون سیکرتر جنرال بیگاشپل اردن څخه چې د لوبي پکې وشپې ازادي رادیو ته وویل،
خوشبختانه که در بخش نوجوانان بابت سوارن 3 مدال طلا
دی ویل شمرغه د تنکی ځوانانو په برخه کې د سرو زرو د درو د سپینو زرو د درو او د ژیړو د درو مډالونو په ګټلو سره افغانستان دا ور د الحسن کپ سیالۍ اتلولي وګټله. فرزاد منصوري، غلام مرتضی صالح او احسان رحیمی د افغانستان لپاره د سرو زرو مډالونه ګټلې دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د ایران د اتمی انرژي د مؤسسې رئیس عباس عراقچی وایي هیواد غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د ایران له لوري دا اقدام د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اتمی موافقه پر اساس منل دی. د ایران استان خبري آژانس وایي چې ښاغلی عراقچی دا خبره پرون یکشنبه د خپل هیواد د پارلمان لغړی سره پکتنه کې وکړه. درنې اوبو د اتمی وسلې لپاره د پلاتونیم د جوړولو پر ریاکټرونو کې کارول کیږي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور لمخي شاغلي صالحي همدار از ویلي چې هیوادي له 2015 څخه را پدې خو ټول ټال څلر ویزره کیلو یورانیم غنی کړی چې دا تر هغې اندازې خورا زیاتې چې ایران اجازه لرله. د موافقې پر اساس ایران هر کال د 300 کیلوګرام یورانیمو د غنی کولو اجازه لري. د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر میرانی ورور شهزاده بندر بن عبدالعزیز د شپږ نوي کلونو په عمر ومړ. دی د عبدالعزیز د کورنۍ تر ټولو مشر غړی و. بندر بن عبدالعزیز په سیاست کې کومه ونډه نه درلوده. د بندر زوی شهزاده فیصل د خپل پلار د مړینې خبر په ټویټر باندې تایید کړی دی. د بندر ګڼ زامن مهمې دولتي چوکۍ لري. فیصل بن بندر د ریاض والی دی او عبدالله بن بندر هم د ملي ګارد مشري په غاړه لري. د سعودي د اوسني پاچا سلمان بن عبدالعزیز د دورې د لپیل راهیسې د شاهي کورنۍ اکثره غړي له سیاسته محروم کړی شوي او ان د هغوی له ډلې ځینې بند ته هم چول شویو. تمده په سودان کې د مخالفانو او واکمنو جنرالانو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبري له سره پیل شي. دا خبره یو منځګړی پرون داسې وخت وکړ چې لسکونو کسانو په پلازمینه خرطوم کې مظاهره وکړي او پر اعتراض کوونکو د جون د میاشتې د بریدونو د بې پرې پلټنې غوښتنه وکړه. مظاهره چانو او واکمن لوري د واکويش و موافقه لاسته کړي چې هدف یې د یو ملکی او پوځي حکومت رامنځته کول دي. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې د افغانستان د ولسمشر د کمپاین لومړی ورځ په یو خنډي بریټ پایل او پایت ورسېده.
امنیتي تدابیر په صورت شاید او باید چې انتخاباتي کمپاینونو لپاره وي هغه تر اوسه نه دی نیول شوی.
له کابل دی باندې په ولایتونو کې هم خلک دیته ورته اندیشنې لري، خو په یو شمیر ولایتونو کې پرون اصلا انتخاباتي کمپاین ونه شو. نورستان یو له دغه ولایتونو څخه دی.
هغه لاره کې خلک ډیر غونډې کې په سیر نه لګېدلې او کمپاین هم په خلک کوټر څخه هم خبره نشته نه ځکه تفصیل لګېدلې نه کمپاین کې شو.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي له طالبانو سره د مرکزي پلاوي د غړیو د ټاکلو پر سر اختلاف شته. د سولې د شورا ځینې غړي وایي دا شورا عملاً لغوه شوې ده.
د بل جانشین تبادل شورا باندې کار روان ده. د معنی دار شورا هم لغوه شوې ده.
د خبرونې په خبری برخه کې دا هم اوري چې ایران خلیج ته د تلورونکو بیړیو د ساتنې لپاره د ځواک د لیږلو په اړه د بریتانیا پریکړه پاراونکي بولي. په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. اته بجې او اته دقیقې دي. د خبرونه تر نه بجو دوام کوي. له اتیمو تر نه بجو پورې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د عدالت پلټه او ورک عزیزان. خو په دې خبری برخه کې اورید، په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر د لیز برید بیګا ناوخته پایته ورسید. د کابل پولیس وایي چې شاغلی صالح لبرید روغ وتلی، خو په دې د لیز برید کې درې کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د کمپاینونو لومړی ورځ له یو خنړی برید سره مال و. د اوسنی ولسمشر او د ټاکنو د کاندید اشرف غنی د لومړی مرستیالی د کاندید امرالله صالح پر دفتر د یک شمې په مازیګر ډله ییز برید ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل اړولی. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز بیگانه وخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد برید جزئیات شریک کړل. بریت پایت رسیدلی، ساحه تصفیه شوی، بریدګر وژل شوی دی، خو کوم تلفات چې د وروستیو راپورونو په اساس رسیدلی 25 کسان ټپیان شوی او درې شهیدان دي. د کورونا چار وزارت ویاند نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه د بریت د پایت رسیدو خبر لیکلی او هم ویلي چې امنیتي ځواکونو تر برید لاندې نیول شوی ساحه نه 15 یا ایسار شوی خلک ژغورلی. د یک شنبې په مازیګر دغه برید د سیمې خلک سخت ویرولی او وایي چې د چاودنو غږ ډیر زورور و. د کابل اوسیدونکي او د یاد برید یو شاهد محمد خیبر ازادي راډیو ویل
صدای بسیار بلنده که حتی تمام این منطقه را تا در
دیر اوچت غگی و دی سیمی 500 متری که در کورونو پولی که خیمه تکلی
این منطقه را که میبینیم مکمل خانه ها شیشاش مایده شده.
در کابلی و بل اوسیدون که حمید هم چی سیمی تا نگدی و ازادی را روی تا ویلی
موتری بم بوده، اول انفجار کده، بعدی
موټر بم و چاودنې کړې، انتحاري برید هم شوی. موږ چې له دې ساحې ووتلو د درېیمې چاودنې غږ مو هم واورېد. امنیتي چارواکو ویلي چې ښاغلی صالح د برید روغ وتلی او هغه راپورونه ناسم دي چې ګواکې دی ژوبل دی. خو له پیښې وروسته په لومړنیو خپرو شویو انځورونو کې د ښاغلي صالح یو لاس ویني او ژوبل ښکاري. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم ویاند رضوان مراد د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی صالح له برید روغ وتلی، خو دوی د کمپاینونو د امنیت په اړه اندېښمن دي.
لومړی دا چې یو ځل بیا خلکو ته اطمینان حاصل شي چې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال صالح صاحب حملې نه چې مازیګر شاوخوا 4 بجې وه روغ وتلی دی. د دولت جوړونکي ټیم او دغه راس هغه پلویان چې د دې ټیم دي ټول د امنیتي وضعیت له امله اندېښمن دي. امنیتي تدابیر په هغه صورت شاید او باید چې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره وي هغه تر اوسه نه دي نیول شوي.
د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو په لومړۍ ورځ دغه برید ګڼ غبرګونونه پارولي. افغان ولسمشر اشرف غني په خپل ټوټر لیکلي د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د یوې پیچلې حملې ژوندی وتلی. افغان ولسمشر او جمهوري ریاست ته کاندید اشرف غني، افغان اجرایه رئیس او ولسمشر ټاکنو ته کاندید عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او ګڼ نور افغان سیاستوال ماښام مهال د صالح پوښتنې ته ورغلي. اروپایي ټولنې او پاکستان هم دا برید غندلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا په خپل ټوټر پاڼه بریدګرو ته په خطاب ویلي چې ملکیان او سیاستوال یو هم باید ونه وژل شي او له دې لارې د انتخاباتو د وژلو هڅې مه کوئ. هغه ویلي اروپایي ټولنه د ده په خبره د دغو وحشیګریو پر ضد ولاړه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل هم لیکلی چې هیواد د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د مرستیالي پر کاندید امرالله صالح برید په کلکه غندي او د انتخاباتو د پروسې لپاره د افغانانو کلک ملاتړ کوي. پر امرالله صالح د دغه ډله ییز برید مسؤلیت تر یکشنبې ناوخته چا نه دی منلی، خو د تل د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد دی او پر هغوی توندې نیوکې کوي.
له بلې خوا پرون په کابل کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کمپاین سره په یو وخت د ولسمشرۍ د کاندید د مرسیال کاندید پر دفتر برید وشو، خو په یو شمېر ولایتونو کې خلک وایي چې کمپاینونه نه دي شوي. په کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې پرون د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاین پیل شو، خو د پخوا په څیر له شور ماشوره ډک نه و. خلک ویره لري که چیرې د ولسمشریزو ټاکنو کمپاین په اوسنۍ بڼه دوام وکړي نو ډېر لږ خلک به د ټاکنو له اهمیته خبر شي او خپلې رایې به وکاروي. په دې اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
خلک وای تر اوسه په نورستان او لغمان کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د کوم نومان دفتر نه دی پرانیستل شوی، خو په کونړ او ننګرهار کې یوازې د ولسمشر غنی د کمپاین دفترونه افتتاح شوي او په ننګرهار کې خو د ولسمشر غنی پلویانو غونډه هم کړې ده. د نورستان یوې اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل
کله چې کمپاین شروع شي مطلب کوڅو کې او کورونو کې هغه لاره کې چې خلک ډېر غونډېږي تصویر نه لګېدلی او کمپاین هم کوي. خلک کوتره کم خبره نشته نه تصویر لګېدلی دی نه کمپاین کوي.
د کونړ اوسېدونکي اندېښمن دي که چیرته د کمپاین شپې ورځې همداسې تېرې شي نو ډېر لږ خلک به د انتخاباتو په اهمیت پوه شي او د رای ورکولو مرکزونو ته بلاړ شي. زیرک شینواره او عبدالله وای
دیوازې د اشرف غنی د دفتر معلومیږي د غوی بلبورډونه معلومیږي تصویران لګیدلی خو نور نوماندانو تصویران او دفترونه نه لیدل کیږي. کده ډول حالات رواني فکر نکوم که په هغه ډول چې په خوا براتل رایا چونی بکیدلی هغه سی فکر نکوم که هغه ډول بیا رایا چونی وشي.
د انتخاباتو لومړی ورځ د خودلته صرف دیوازې د اشرف غنی د ټیم کسانو صرف یو څو دانې تصویران دغ کړی دي. نور ډیره بې مزه ده، هغه د مخکینی په شان باندې هیڅ هغه سیخوان دی نشته دی. که چرته همداسې دوام وکړي نو فکر نه کوم که څوک د سپاراخه ګډون پکې وکړي ځکه نه غونډې شته نه تبلیغات شته دی.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د کمپاین لپاره ټول امنیتي تدابیر نیولي او د هر نوماند استازی کولای شي چې د ولایت هرې ولسوالۍ ته لاړ شي او هلته په خپله ګټه غونډې جوړې کړي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډيو ته وویل.
مونږ ورته ډاډ ورکوم چې زمونږ کناډ ولایت په ستاسو د 15 واحد اداري لري، هر ولسوالۍ ته چې زی پلان لري، اول د پلان مونږ سره د شریکي بعد هغې نه بیا آزادانه کولی شي چې لاړ شي.
د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو دپاره چې د میزان په شپږمه نیټه به په ټول هیواد کې ترسره کیږي، د ولسمشر غني په ګډون ورته 300 تنو ځانونه نوماند کړي.
سموش یو اوریدونکی شفی جان زردران د خوست له نادر شاکوټ څخه لیکي وای دلته د انتخاباتو کمپاین ډیر پڅ دی او لکه چې هیڅ نوی. عزیز الرحمن بیا له نګرهاره لیکي، له ټولو افغانانو غواړم په راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو کې ګډون وکړي او د دوی امنیت هم وساتي ترڅو د افغانستان دشمنان خپل مخ ته ونه رسیږي. خو په کندوز کې بیا خلک او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې که حکومت د خپل کنټرول ساحه پراخه نه کړي نو خلک به څرنګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دوی له دولتي چارواکو غواړي چې د کندوز د امنیت ساحه پراخه کړي. له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز ولایتي شورا او خلک خبرداري ورکوي که امنیت تامین نشي نو ښایي خلک په ټاکنو کې برخه وانخلي. د ولسمشریزو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو پیلېدو سره د کندوز ولایتي شورا او د دولت ګڼ شمېر اوسیدونکي د دولت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او دغه راز وایي که چیرې د کندوز روان امنیتي وضعیت ته رسیدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسې کې برخه وانخلي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل
بدون امنیت انتخابات هیڅونه چرګستانه نه ده.
د امنیت نشتوالی له کبله انتخاب انتخابات هم نشي ترسره کېدلی او که دولت غواړي چې انتخابات په ښه توګه ترسره شي نو د کندوز امنیتي وضعیت ته دې رسیدنه وکړي. د دوی په وینا چې اوس مهال د کندوز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي. د دې ولایت دوه تنه اوسیدونکو نورالله او سید محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مونږ د کندوز اوسیدونکي په دې باندې اندېښمن یو که چېرته حالات په همدې ډول دوام پیدا کړي نه یوازې دا چې انتخابات به ترسره شي بلکې وسلوال مخالفین چې دا مهال په تر درې کیلومترو په ښار کې حضور لري د دوی راتګ به نور هم د کندوز په لور زیات شي او دا د کندوزیانو یو لوی اندېښنه ده.
په کندوز کې وضعیت ښه نه دی، طالبان په دوه درې کیلومترۍ کې شته دي. په دې وضعیت مونږ څنګه کولای شو چې په راتلونکي انتخابات کې شرکت وکړو؟
بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د افغان امنیتي ځواکونه د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري ترڅو خلک د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي. د نوموړي ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان سمونیار سی سرور حسیني په دې اړه وویل
پلانونه منظم امنیتي کې ترویزی شوه تاکه
امنیتي ارګانونو خپل پوځي پلانونه جوړ کړي او په نږدې راتلونکي کې موږ خپل پراخ پوځي عملیاتونه پلي کوو او له کبله باید د کندوز په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي.
بزرګ ما صورت خود گرفت.
د کندوز ولایتي شورا او خلک په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تېر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په لومړۍ ورځ د دغه ولایت مرکز او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو شاهد وو او له کبله 80 تنه ټاپیان او 8 تنه ملکي وګړي وژل شوي وو او دغه راز زیات شمېر خلک هم د رای ورکولو له حق څخه محروم پاتې شوي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
میل ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین پر پیلېدو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي کمپاین د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې پیل شو چې سوله را روانه ده او له طالبانو سره به خبرې وشي. ورځپاڼې د ولسمشرۍ د کاندید اشرف غني او د هغه د کاندید مرستیالانو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې ولسمشر غني هیله لري چې ولس نورو کاندیدانو ته به ماتې ورکړي او د سپتمبر د 8 شتمی یعنی د میزان د شپږمی په انتخاباتو کې به یو وار بیا بریالی شي. د خپل انتخاباتي کمپاین په پیل کې وویل سوله راتلونکې ده او خبرې به وشي. تر دې یوه ورځ وړاندې د سولې لپاره د دولت په چارو کې د سولې وزیر عبدالسلام رحیمی ویلي و چې په دو اونیو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي، خو طالبانو سمدستي وویل چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي چې بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي نه وي. وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یوه ټویټ کې ولیکل چې بین الافغاني خبرې به وروسته له دې وشي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې نهایي شي. میل ورځپاڼه د طالبانو له لوري د ناامنۍ ترڅنګ د جرمونو زیاتوالی، کمزوری اقتصاد، بیروزګاري او کمزوری زیربنا د افغانستان لوی ستونزې بللی دي. د ورځپاڼه لیکي چې افغان رای ورکوونکي د شفافو انتخاباتو هیله لري او په عین حال کې پر رای ورکوونکو د حملې له درکه اندېښنه لري، خو ولسمشر غني وویل چې سوله راتلونکې ده. بلومبرګ خبرونې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د خبرونې ته د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د سولې موافقه نږدې شوې ده. د شاهین په وینا که امریکایان منطقي او د قناعت وړ وړاندیزونه وکړي د سولې موافقه به ژر لاسلیک شي. شاهین په عین حال کې سوله نږدې بللې ده. د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چې غالبا د امریکا او طالبانو ترمنځ له خبرو وروسته به وشي د یو 15 کسیز پلاوی د جوړولو کار وروستیو پړاوونو ته رسولی دی. بلومبرګ د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څرګندونو ته هم اشاره کړې ده او ویلي دي چې نوموړي د پنجشنبې په ورځ فاکس نیوز ته په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به حقیقي پرمختګ وشي او تر سپتمبر میاشتې پورې به موافقه وشي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د سپتمبر تر لومړۍ پورې به له طالبانو سره سوله وشي. سپتمبر هغه میاشت چې په 28مه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. له طالبانو سره د مراکشي پلاوی د ټاکل کېدو پر سر د حکومت د مشرانو او سیاستوالو ترمنځ همغږي کمزوري او اختلاف پکې موجود دی. د خبر د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان کوي د پرون یک شنبه آزادی رادیو تول دا اختلافات به په خبرو منفي اغیز ولري. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د یو اړخ په توګه د حکومت په ګډون د سیاسي ګډو اړخونو سره د طالبانو لخوا د خبرو د پیل لپاره د هغوی د تیاریو له خودلو سره سم داسې اندېښنې موجودې دي چې حکومت اوس هم د یو پراخ مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو کې پاتې راغلی دی. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي د حکومت او سیاسیونو ترمنځ د داسې یو ټیم د جوړولو لپاره چې ټولو ته د منلو وي جدي اختلافات موجود دي او دغه موضوع د ده په خبره د سولې د خبرو بهیر ته زیان رسوي.
تر هغه چې دغه اختلافات پر ځای پراته وي او دغه اندېښنې چې مبادا مونږ د لیس په مورد کې نوي بنبست سره مخ کړي، زموږ هیله دا ده چې زموږ مشران او سیاسون وتوانیږي پر دغه موضوع یو کلي توافق ته ورسیږي.
که څه هم د حکومت چارواکو له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو په برخه کې د اختلاف په اړه سند ویلي، خو په خاطر دی ویلي چې په ځینو برخو کې یوازې د نظر توپیر موجود دی. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې د سیاسي اړخونو له ګډ ټیم سره چې حکومت به پکې د حکومت په بڼه نه بلکې د یو اړخ په توګه شامل وي خبرې اترې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د ټویټر پر پاڼه لیکلی چې دغه کار له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د وخت له اعلان وروسته کېدونکی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ به تر دوو اونیو پورې په یوه اروپایي هیواد کې خبرې پیل شي او د دغو مذاکراتو لپاره یو 15 کسیز پلاوی د جوړېدو په حال کې دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه کې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه څرګندونې کړې دي. د خلیلزاد په باور له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د یو جامع او مؤثر پلاوی جوړېدل چې د حکومت لوړپوړي چارواکي د ګوندونو او مدني ټولنې استازي او ښځې پکې وي کولی شي دغه مذاکرات وکړي. د نړیوالو اړیکو په داود معیار وایي د خلیلزاد او طالبانو د نظر نږدېوالی او له حکومت سره د طالبانو د خبرو تیاری د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو په پخوانی دریس کې نرمښت راغلی دی.
طالبانو متاسفانه مخکې حکومت د رسمي جهت په شکل نه پیژنده او مذاکرات کې دا ولیدل شو. خو د دې پیغامونه چې په دوه ورځو کې نشر شوي دي، د دې نه یو مثبت پیغام اخیستل کېږي چې انشاءالله طالبانو په سیاست کې د حکومت په اړه یو نرمښت راغلی دی.
طالبانو مخکې له دې تل ټینګار کړی و چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د قطر په بین الافغانی مذاکراتو کې یو شمیر لوړ پوړو حکومتي چارواکو د افرادو په حیث ګډون کړی و، نه د حکومت له ادرسه. په پام کې ده چې امریکایي چارواکي او د طالبانو پلاوی په نږدې ورځو کې په قطر کې د مذاکراتو اتم دور پیل کړي، او تمه ده چې په دې دور خبرو کې په یو لړ مهمو مسایلو او حتی پر ځینو هوکړو هم خبرې او بحث وشي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
له بلې خوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا له لغوه کېدو سره د دې شورا د ځینو غړو په وینا د دې شورا فعالیت لغوه شوی دی. د دې شورا د مشرتابه پلاوي غړی محمد امین وقاد وایي چې دا شورا تر دې وړاندې هم بې صلاحیته وه او په تېرو شپږو میاشتو کې هیڅ غونډه نه ده لرلې. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واورئ.
یو ورځ وروسته له هغه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې د سولې عالی شورا دارالانشا لغو اعلان کړه، د دې شورا یو شمېر غړي د ولسمشر دغه پریکړه د سولې عالی شورا د لغو کېدو په معنا بولي. د دې شورا د رهبرۍ پلاوي غړي محمد امین وقاد د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا له دې وړاندې هم د مذاکراتو او اړیکو نیولو صلاحیت نه درلود.
سلام رحیمی یو دوی پیغام کې وویل چې یو پندلس کسی ده هیئت د مذاکراتو ټاکل کېږي چې کار پر روان دی، او په یو اروپایي هیواد کې به د معنا دار شورا هم لغوه شوې ده.
د سولې عالی شورا دغه غړی وایي د دې شورا زیاتره چارې لکه لګښتونه، ګمارنې، پروګرامونه او لیدنې کتنې د دارالانشا لخوا برابرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د یو فرمان په ترڅ کې د سولې عالی شورا دارالانشا لغوه کړه. د ولسمشر ماڼۍ په خبره له دې وروسته به د سولې عالی شورا د دارالانشا چارې د سولې په برخه کې د دولت وزارت مخته وړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د یادونې ده چې له دې وړاندې د سولې عالی شورا د ولایتي کمیټو چارې هم درول شوې وې. د سولې عالی شورا پخوانی غړی شهزاده شاهد د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړېدو ته په اشاره سره وایي چې له دې وروسته د سولې عالی شورا ته کومه اړتیا نه لیدل کېږي.
فعالیت
ضعیف میشه. وایي د شورا فعالیت کمزور کېږي او موجودیت د وظیفوي تدخل په معنا دی، ځکه له یو اړخه د سولې په چارو کې د دولت وزارت وي او بل خواته د سولې عالی شورا. زما لانده له دې وروسته د سولې عالی شورا ته کومه اړتیا نه لیدل کېږي. د سولې عالی شورا شاوخوا لس کاله وړاندې د مشورتي لوی جرګې د پریکړې له مخې د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو او روغې جوړې لپاره رامنځته شو چې لومړنی رئیس برهان الدین رباني و. خو د وخت په تېرېدو سره د دې شورا فعالیتونه د بېلابېلو اړخونو او خلکو لخوا تر نیوکو لاندې راغله او هسې کمزورې او بې ګټې وبلل شوې. بلخوا د روان کال په غوی میاشت کې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د خلکو استازو د دې شورا موجودیت بې ګټې وباله او پر لغوه کېدو یې ټینګار وکړ. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د بریتانیا هغه پریکړه چې د تیلوډونکو بیړیو د ساتنې لپاره خلیج ته یوه ډله پوځیان استوي پارونکی وړاندیز بللی دی. ایران ویلي په خلیج کې د بهرنیو پوځیانو حضور به د سیمې وضعیت لا کړکېچن کړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ایران د بریتانیا لخوا فارس خلیج ته د یوې پوځي ډلګۍ د استولو له وړاندې سره کلک مخالفت وښود. د ایران د حکومت ویاند علي ربی پرون یکشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا کار پوره دښمنی ښکاروي. موږ اوریدلي چې هغوی یوه پوځي اروپایي ډله فارس خلیج ته استوي. دا طبیعتا یو خصمانه پیغام او پارونکی اقدام دی او کړکېچونو ته بلمن ووهي. بریتانیا تیره دوشنبه ویلی وو پلان لري د هرمز تنګي له لارې د تیل وړونکو بیړیو د تګ راتګ د امنیت د ساتلو لپاره د اروپا په مشرۍ د سیمې ته یو پوځي ماموریت ولیږي. د بریتانیا د نوي صدر اعظم بوریس جانسن په مشرۍ د دغه هیواد نوی حکومت هم له ایران سره په دې لانجه کې ښکیل دی او که څه هم ګواښونه یو بل ته تبادله شوي خو لا یې سمه نتیجه نه ده ورکړې. ایران دوه اونۍ وروسته له هغه د جولای په 19 د بریتانیا یو تیل وړونکي بیړۍ ستینا امپیرو په هرمز تنګي کې ونیوله چې د هسپانیې په جنوب کې د بریتانیا د شاهي دولت تر حاکمیت لاندې د جبل تاریخي چارواکو د ایران یو لوی تیل وړونکي بیړۍ ګریس ایسار او له سورلیو سره یې ونیوله. د ایران د حکومت ویاند علي ربی په خپلو پرونی سرګندونو کې واضح کړ چې د خلیج امنیت باید د سیمې د هیوادونو لخوا ونیول شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې د یک شمې په ورځ د بوریس جانسن له ادارې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د غښتلي پاتې کېدو هیله کړې د بریتانیا لخوا خلیج ته د اروپایي پوځیانو له استولو سره نه دی جوړ. روحاني د شمې په ورځ د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوي سره په تهران کې تر یوې لیدنې وروسته وویل چې د بهرنیو ځواکونو حضور د امنیت له ټینګښت سره مرسته نه کوي او لا کړکېچ زیږوي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوي هم ویلي دوی له تهران او لندن سره ښې اړیکې لري او له ټولو خواوو سره د هرمز تنګي د امنیت په اړه اړیکې نیسي.
تاسو زموږ شخلاص ادي رادیو اورئ. د خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د انسان